روزه و ماه مبارک رمضانتون خوش سپری شوه. خان آباد.
احمد شیبریم در ازادی رادو در این ساعت پخبرونه که ستاسو کوربه شیب چهری. د ولسمشر غنی دوهم مرستیال د ملي مصالحې د عالی شورا د سولې طرحه د ولس په خیر نه ګڼي. د سیاسي چارو یو کتونکی وایي
اول له دې یو حکومت له ادرسه دوه طرحې ولاړې سي.
په دې خبرونه کې هم دراست د کندهار په څلورو ولسوالیو کې تر سختو جګړو وروسته اخیسته
باغونه د بشرو په لاس کې دي. نوې تاکانج بازار او چیز د درې څلور میاشتې نه دی وبسېږي.
د کندوز امنیتي چارواکي د سلګونو مجرمینو د نیولو ادعا کوي. د ښار اوسیدونکي د هڅې ستایي خدا اندېښنه لري.
د پیسو په مقابل کې یا نور رشوت او واسطې په مقابل کې بیرته خوشې نه شي.
نن د سکانو د ویسات د جشن ورسته افغان سکان د پخوانیو جشنونو ارمان کوي.
د جلال آباد په سلطانپور کې هلته به په زرګونو خیمې درېدلې.
د دې او یو شمېر نور مطالبو تر خپرېدو مخکې خبرونه
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ته ملي مصالحې د عالی شورا د طرحو د توحید د کمیټې له لوري پر وړاندې شوې مسودې انتقاد وکړ. د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. پر ایران د اروپایي اتحادیې د بشري حقونو د بندیزونو له اعلان څو ساعته وروسته ایران له اروپایي اتحادیې سره خبرې وځنډولې. د خبرونو تفصیل د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ته ملي مصالحې د عالی شورا د طرحو د توحید د کمیټې له لوري پر وړاندې شوې مسودې انتقاد وکړ او هغه نیمګړې وبلله. د پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي په دې مسوده کې د ولسمشر او دولت طرحه له پامه غورځول شوې ده. دانش وایي د ملي مصالحې د عالی شورا له لوري د سولې لپاره وړاندې شوې طرحه د جمهوریت لپاره د اجماع د پیاوړتیا پر ځای په جمهوریت کې د تفرقې سبب کیږي او د دې په وینا په هیڅ صورت د دې وړ نه ده چې د ترکیې یا د سولې په کومه بل غونډه کې وړاندې شي. ښاغلی دانش ټینګار کړی چې باید پر یوې واحدې قانوني طرحې کار وشي. د ولسمشر دوهم رسیال په وینا په دې طرحه کې په حقیقت کې د یوې خوا یا یو ګوند نظرونه مطرح شوي دي. شاغل دانش په طرحه کې د پارلماني یا صدارتي نظام یادونه د یو ګوند غوښتنه بللې او ویلي دي چې په دې توګه واک د دوه قومونو ترمنځ ویشل کیږي. د طرحو د توحید کمیټې ورمبرز وویل چې بیلابیل طرحې څېړلې او له ټولو څخه یو ګډه مسوده ترتیب کړې چې د ملي مصالحې د عالی شورا له تایید وروسته د ترکیې د استانبول غونډې ته وړاندې شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت په پیغام کې یو ځل بیا پر طالبانو شغ وکړ چې له چکو لاس واخلي او اوربند وکړي.
پر طالبانو یو ور بیا غږ کوم چې د افغانستان د خلکو بر حق غوښتنه ته چې دایمي اوربند دی لبیک وایي او د ناروا جګړې پر ځای د تلپاتې او وایزت سولې لپاره خپل نیت، اراده او صداقت په عمل کې ثابت کړي.
د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په یو پیغام کې له طالبانو پوښتنه کړې تاوتریخوالی بس کړي. د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په اړه ټلیفوني خبري وکړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې له خپل امریکایي ساری انټونی بلینکن سره په دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان د سولې پر پروسې او په دې برخه کې په استانبول کې د دایره دونکو کانفرنس په باب ګټوري خبري کړې دي. د افغانستان حکومت پر دې کانفرنس کې ګډون ته چمتووالی اعلان کړی خو طالبانو ویلي چې لا یې پریکړه نه ده کړې. بخلان کې د سکرو کند شوي دوله عمله 15 کارګر مرشلي دي. بخلان د امنی قمندانې ویندوی جاوید بشارت نن رسنیو ته وویل د پېښه د نهرین ولسوالۍ په کارګر کان کې شوې ده. بشارت وایي مرستندویان سیمې ته رسیدلي چې د مړو پر ایستلو کې مرسته وکړي. د تخار د پولیسو امر په تعلقان شار کې د یو قاتل د نیولو په محل ووشل شو. د تخار د امنی قمندانې ویندوی خلیل اسیر آزادی رادیو ته وویل
میخواستن که قاتل بازدار
د تخار د امنیه کومندانی د امنیت امیر تیر شپنه وخت غوښتل چې د تعلقان شار په دریم امنیتی حوزه کې یو مجرم ونیسي. د همدغه قاتل لوري پرې د ځوسپی او په نتیجه کې ووجل شو.
قاتل ورسته د پولیسو په ځواب ډزو ووجل شو. خبرونه له آزادی راډیو وري. پر ایران د اروپای اتحادیه د بشری حقوقو د بندیزونو له اعلان څو ساعت وروسته ایران له اروپای اتحادیه سره خبري وسندولې. د ایران د بندنوي چارو وزارت ویندوی سعید خطیب زاده پرون وویل د اروپای اتحادیه بندیزونه خندی او حقب اعتبار بولی. د همدارزول چې د اروپای اتحادیه د اقدام په جواب کې له دې اتحادیه سره جامع خبري ځندوي. په دې خبرو کې مخدر مواد، تروریزم او بشری حقوقونه شامل موضوعات دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد ترکیه ته د وسلو د صادراتو جواز په بشپړ ډول لغوه کړ. کاناډا تیر کال د نګورنو قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنستان د جګړې په ترڅ کې د آذربایجان د پوځي ملاتړ په خاطر ترکیه ته د کاناډا د وسلو د صادراتو جواز ځنډولی و. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک ګارنو نن سه شنبه په یو بیان کې ویلي له څېړنو وروسته باوري شواهد ترلاسه شوي چې ترکیه د قرباخ په جګړه کې له هغې ټکنالوژۍ کار اخیستی چې کاناډا د هیواد ته صادره کړې وه. د روسیې د اپوزیسیون د بندي مشر الکسی ناوالنی ډاکټره په دې خاطر جریمه کړل شوه چې تیره اونۍ هڅه وکړه چې ناروغ ناوالنی سره په محبس کې وویني. د کرملین دا منتقد له مسکو د باندې بندي دی. د مسکو د پیتوفشکی د سیمې محکمې اناستاشیا واسیلی یوا یو لکو اتیا زره روبله چې 2,360 ډالره کې جریمه کړې او ویل دي چې نوموړې په داسې ځای کې د راټولېدو هڅه کړې چې له کبله یې کېدای شي په ترانسپورټ کې خنډ پیشي. او تایوان وایي د چین ډېر شمېر جنګي الوتکې د دغه هیواد هوایي حریم ته داخلې شوې دي. د تایوان دفاع وزیر ویلي چې د دوشنبه په ورځ د چین 15 جنګي الوتکې د تایوان فضا ته داخلې شوې. دا پیښه وروسته لدې شوې چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت تر دې یو ورځ وړاندې چین ته د غلیمانه دریز په خاطر خبرداري ورکړ. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په ځانګړي ډول د تایوان په وړاندې د چین د زیاتېدونکو لمسونو په وړاندې خبرداري ورکړې وو. چین د تایوان ټاپو د خپل خاورې برخه ګڼي، خو تایوان وایي چې خپلواک هیواد دی او هیڅکله به له چین سره یو ځای نشي.
له اسمت څاروانه په مننه چې خبرونه وړاندې کړل. احمد شیبریم د ساجر ورو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې رحمت صاحبای را سره مرستندوی دی. د افغانستان د ولسمشر دویم رستیال وای د ملي مصالحه علي شورا لوري د سولې طرحه د جمهوریت لپاره د اجماع د پیاوړي کولو پر ځای په جمهوریت کې دننه د اختلافاتو درامسته کېدو لامل کیږي او په خبره په هیڅ ډول د ترکی او نورو ناسو لپاره د وړاندې کولو وړ نه ده. سرور دانش دا طرح نقد کړي او لیکلي دي چې په دغه توحید شوی طرح کې د جمهور رئیس او حکومت طرح ته پسپکه کتل شوی او د دوو نظریات او د دوی نظریات پکې په واضح توګه نه درخصل شوی. په دې اړه نور جزئیات له کابل په راپور کې.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم راستیال سرور دانش د ملي مصالحه عالی شورا لوري د افغانستان د سولې توافقنامه په نوم پر توحید سوی طرح نیوکه کړي او ویلي دي چې په دې طرح کې د جمهوریت اړخ نظرونو او غوښتنو پاړه پکې واضح ډول تحلیل او معلومات نه دی ورکړل سوی او په خبره باید لساره ورته کتنه وسی. د جمهوریت ریاست د دویم معاونیت له رسمي فیسبوک پاڼې په دغه خبر سوی نقد کې د خاغلی دانش له قوله راغلی چې دا طرح د جمهوریت لپاره د اجماع درامسته ولو د پیورتیا پر ځای په جمهوریت د نننه د اختلافاتو درپاریدو لامل سوي او د استانبول د ناستي ترڅنګ په هیڅ یو ناست کې د وړاندیز کولو وړ نه ده. خغلی دانش په دغه نقد کې ویلي چې که څه هم د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طرح کې لومړی د سولې د حکومت مسله یاد سوي او بیا ورپسې د انتقالي حکومت په اړه ویل سوي، خو په خبره د ملي مصالحه عالی شورا لومړی د انتقالي حکومت موضوع را مخته کړي او په دې اړه په تفصیل معلومات ورکړي. حال دا چې د سرور دانش په خبره د سولې حکومت او نور مهم موضوعاتو په اړه پکې هیڅ ډول تحلیل او معلومات نه دی ورکړل سوی. سرور دانش د نیوکه په توګه لیکلي، موږ نه باید هر ډول جامعي یوازې د خپل اندام لپاره وګڼو او په هر طرح کې یوازې د خپل ځان لپاره ځای ومومو، باید عمومي ګټو ته او د نورو نظرونو ته درناوی وکړو او هر ډول طرح باید د افغانستان د سولې له واقعیتونو سره اړخ ولګوي چې د هیواد د ټولو خواوو قومونو او ټولنیزو کتلو د رایو لمخې وي. هیڅوک نه باید پر نورو خپل لیدلوری ومني او بیا هغه وروستای مساوي او حقيقي نظر وبولي. نوموړي په دغلي کې د ملي مصالحه عالی شورا لوري دغه توحید سوی طرح د دوو قومونو ترمنځ د واک ویش بللای او ویلی دی چې په دې طرحه کې یو قوم د جمهوری ریاست او بل قوم د صدر اعظم وړ بلل سوی او درجه بندی ورته سوی ده. په داسې حال کې چې په خبره تر دې دمه په افغانستان کې لومړی درجه دوی مدري ماونور قومونه لا مشخص سوی نه دي، ځکه تر دې دمه په هیواد کې د قومونو په اړه سرشمیرنه نه ده سوی. دا په داسې حال کې ده چې د حمل میاستې په 22مه نیټه د ملي مصالحې عالی شورا اعلان وکړ چې د طرحو د توحید کمیټې ته د جمهور رئیس د طرحې په ګډون له بېلابېل اړخونو او حزبونو دیر ستر هی ورکړل سوی او دغه کمیټې پر یوې توحید سوی طرحې کار بشپړ کړای او د افغانستان د جمهوری حکومت د سولې طرحې لومړنۍ بڼه یې د دغه شورا رهبری ته سپارلې ده. هڅه مو وکړه د سرور دانش د څرګندونو په اړه د ملي مصالحې عالی شورا د چارواکو نظر هم ولرو، اوس موږ پوښتنو ته تر دې دمه ځواب نه دی ویلی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوی وه د اپریل میاشتې په 14مه نیټه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې کانفرانس وسی، خو طالبان نو تازه ویلی چې دوی په دې نیټه یاد کانفرنس کې برخه نسی اخیستلای او په دې اړه د دوی ترمنځ مشورې روانې دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشټوي د اجرایی ریاست په طرحه کې د ولسمشر غنی د سولې طرحې ته په درنه نه دی کتل شوی. د دې اختلافاتو په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو یاسر احمد زی نظر اخیسته.
د ولسمشر د دوهم مرستیال دغه څرګندونې او انتقاد په دې معنا دی چې تر اوسه هم د ارګ او صفیدار ترمنځ ستونزې ډېرې دي. بل هغه روښانه بېلګه یې دا ده چې ولې د یوه حکومت له ادرسه دوه طرحې ولاړې سي، هغه هم یوې غونډې ته او د یوه هدف لپاره. نو زه فکر کوم چې تر اوسه هم هغه ستونزې په خپل ځای دي او د همدغو ستونزو له خاطره و چې موږ تر اوسه متاسفانه حتی د دوهې له ناستې څخه او د هغه نورو ناستو ولاړو څخه چې د افغانستان د سولې په اړه ول موږ ښه لاسته راوړنه نه ده درلودلې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست وی د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د جګړو له امله 50% کرنه زیانمن شوې ده. پنجوایی، ژړی، میوند، ارغسان او ارغنداب هغه ولسوالۍ دي چې له کروندګرو څخه د وروستیو جګړو له امله ډېری ځمکې او باغونه پاتې شوي دي چې د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور.
د شنوونو لمنځه د مرغانو د ژغ سره د جګړې د چاودونو او ډزو ژغونو هم پورته کیږي. د کندهار د ارغنداب، سمسور او زراعتي ولسوالۍ چې مشهور انار او انګور لري، شاوخوا شپږ میاشتې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې تود جګر و. جراز محمد در غنداب ولسوالی پتابین کې د انګورو باغ او د غنمو ځمکې لري چې د جګړې لامل ورڅخه پاتې سوی او کندهار شهر ته راکړه سوی. اجراز محمد وایي د تیر دوه میاشتو راهیسې باغونه نه جوړ بسوي چې یا بتن دی وچکړی او یا زپلی وي.
غنمو کړل ځکه دا پات شلته نمونینانو بر بغلا کې یا به مخامخ پر د سړک د دی جبل خبر نشه. باغونه به شډو فلات کې نه وي تا کاندي بل او چی د برې څلور میاشتې نه جوړ بسوي. دا بنده نوغه پسبدی رئیس یعنی چې دلته دیر آغی جو کار بلا خراب دی باغونه پروشه دو جی واس نس خل باغو اس رایو تو نسور کلای گرد پا تا جی اکیو تاک بیده سکه مامو بسی بی نجی.
دا یوازې ارغنداب نه دی چې کربندګر او باغلرون کې لخپل زمکو او باغونو کډه سیبي، بلکې د کندهار په 500 نورو زراعتي ولسوالیو پنجبایي میوان جړی ډند او د ارغستان وسیدونکو هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رواني جګړې لامل د خپل مينو بي ځای سیبي او د انګورو او انارو پراخ باغونه او حاصل خیز زمکي شالې پاتې سیبي. د پنجبایي ولسوالی وسیدونکو اسد الله د انګورو تازه باغ جوړ کړی و چې اساس کالي حاصلات ورکول، خو د تیر دوه میاشتو راهیسې وب نه دی ورکول سی بي.
توران باغ مو یشی و ساش کال وصول ترسیدی د دوی میاش کیش مو راوتلی زو خدا کم یا بیا وبپری لکړی اج کړ د حکومت مرایت په خبر دی ځکه په داس حالت کې هم چې راوتلی ش کولې مو دا چیر کشته نه زو خدا کم بیا یا وبپری لکړی دی یا بیا ورغلی چې اوانونه مشک مشلی نو خو چې تکبیر او پاکی اونس مو پر دا بریش مو وای خدا پاک بارانون هغه بیا د الله خواست ساش کال بارانون چې وځ باران وای چې خالی وبپری لاس دی وچ نسی وصول څه قوتلی دی ساش کال وصول نکی
د کندهار چارواکي هم نه چی د دغه ولایت په شمیر ولسوالیو کې د روانو جګړو لامل د میوه باغونه د وچېدو لګواړ سره مخ دي او 50% کرنځیان منسبه د کندهار د کرهنې او مالداری رئیس حافظ الله سیدی وای په هغه ولسوالیو کې چې جګړې روان دي کروندګر او باغلرونکي د خپل باغونو او ځمکو د پالنې او روزنې لپاره نسیتلای چې لامل شایي یو شمیر کروندګر له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ سي او ترڅنګ به د غنمو او نورو غلو دانو بیل وړي
تقریبا په دغه ولسوالو کې زیات ځمکې د کښ نه پاتې شوې چې هغه ځمکې چې تیر کال نور کلونه مونږ په غنم کرل هغه د کښ نه اوس پاتې دي همداسې شړې پرتې دي نو که زه ته وایم دا کوم ولسوالو کې چې ډېر جنگ دی هغه 50% نه زیات ځمکې کوم ځای ته بزګر رسېدګي نشي کولی هغه بېخي کښ نه پاتې لکه ارغنداب یا پنجوایي ولسوالۍ ژیړۍ ولسوالۍ میوان ارغستان نو ځکه چې هلته ټریکټر تک هلته کودونو یا د تخمونو یا نور وسایلو د مزدور انتقال دا ټول
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست په دغه ولایت کې د جګړو له امله د بې ځای سو کورنیو شمېر یوې زره شي چې له دې جملې 1000 کورنۍ کندهار ښار ته راکډ سوي او پاتې نورې کورنۍ د ولسوالیو نورو امن سیمو ته بې ځای سوي دي.
د افغانستان د درملو د خدمتونو ټولنې ادعا کړي چې ځینې کړي د درملو د واردولو د انحصار هڅه کوي. د دې ټولنې چارواکو پرون په کابل کې وي خبري غونډې ته وویل جمهور ریاست ته یوه طرحه وړاندې شوې چې له مخې له بهر څخه د درملو واردات یوازې د 15 شرکتونو لخوا انحصاري شي. په دې اړه پام وکړئ. د راپورته
د افغانستان د درملو د خدمتونو ټولنه اعتراض کوي چې د خوړو او درملو ملي اداره د درملو واردات انحصاروي. د دې ټولنې غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ادعا وکړه کومه طرحه چې د خوړو او درملو ملي ادارې جمهور ریاست ته وړاندې کړي لمخې د درملو واردات یوازې د 15 شرکتونو په ذریعه انحصاریږي. دغه ټولنې په اتمادي ځای پریکړه لیک کې د دغه طرحې لغوه کېدل وغوښتل. په دغه پریکړه لیک کې راغلي په کومه طرحه کې چې 15 شرکتونو ته د درملو واردات په انحصاري بڼه په پام کې نیول شوي باید لغوه شي. د افغانستان د درملو د خدمتونو د ټولنې د مشرتابه پلاوي غړي ګل حلیم د دغه ټولنې ځینې مهمې غوښتنې داسې بیان کړې.
د 15 شرکتونو او زنجیري درملتونونو لیدلوری او طرحه باید لغوه اعلان شي چې نړیوال سوداګري سازمان د قانون 11 مادې په اساس انحصار منع دی. درملو سکتور غړو پراخ ګډون د درملو د قانون په تصویت کې یقیني کول او مشروع نظریات منل. د کمپنیو او تولیدي اقلامو د رجستریشن پروسه د اسناد پرویت اسانه کول.
د افغانستان د درملو د خدمتونو ټولنې غړو خبرداري ورکړ چې که غوښتنه ته د حمل تر 15 نیټې رسیدنه ونه شي خپل اعتراضونه به پراخ او په ټول هیواد کې به د طبي تجهیزاتو او درملو خدمتونه ودروي. خو د درملو او خوړو ملي ادارې ازادي راډیو ته وویل دغه اصلاحي طرحه د درملو او خوړو د چارو د تنظیم طرحه ده. د درملو د وارداتو انحصار پکې مطرح نه دی او په دغه بهیر کې هدف د اصلاحاتو رامنځته کول دي. د دغه ادارې عمومي رئیس محمد ابراهیم شینواری وویل
د ادارې د اصلاح لپاره ده او تر حد خوړو او درملو د ټولو برخو چې تولید دی تورید دی خالې ذخیره کول او د فلورل پرشن فلورل او د دوا برخې نسخه لیکل او مریض ته راهنمایي کول د مریض لپاره د وسایل استعمال
د خاغلی شینواری په خبره دغه طرحه کابینه ته لیږل شوې خو کابینه پرې تر اوسه بحث نه دی کړی. د افغانستان د درملو د خدمتونو ټولنې مخکې له دې د روانې میاشتې په 13 هم د دغه طرحې پر وړاندې غبرګون ښودلی و او د کابل پروان په هوټل کې په اړه یوه ناسته جوړه کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسي د کورونا زټ سپوتنیک وی واکسین بیړنی تطبیق ته اجازه ورکړه. په دې سره دا دریم واکسین دی چې هندي د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د تطبیق اجازه ورکوي. په هند کې په دې وروستیو کې د کورونا مثبت پیښې په بساره توګه زیات شوې دي. نوریاس نوري راپور لري.
هند چې د کورونا وایروس له دوهمې څپې او د دغه وایروس ضد واکسین له کمی سره مخامخ دی، د روسیې د سپوتنیک وی واکسین بیړنی تطبیق ته اجازه ورکړه. په دې سره به دا دریم واکسین وي چې هند خپل وګړو ته لګوي. له دې مخکې د 1.3 میلیارد نفوس لرونکي هیواد آسترازینیکا او په کور دننه د بهارت بیوتیک شرکت لخوا جوړ شوي واکسینو ته د تطبیق اجازه ورکړې ده. د درمل جوړولو ډی آر لابراتوارز کمپنۍ نن سیشن بي وویل چې د هند درملو د کنټرول له عمومي ادارې اجازه ترلاسه کړې چې دغه واکسین هیوا ته راوارد کړي. تر دې مخکې د درملو د تنظیم تخصصي کمیټې د روسیې د سپوتنیک وی واکسین سپارښتنه کړې وه. د روسیې د مستقیمې پانګونې صندوق آر ډی آی اف چې له هیواده بهر د دغه واکسین لپاره د بازار موندنې د چارو مسؤلیت لري، پرون دوشنبه وویل چې د هند درملو د کنټرول ادارې د روسیې د سپوتنیک واکسین تطبیق ته اجازه ورکړې، خو په خپل دې ادارې تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. د روسیې د مستقیمې پانګونې صندوق په یو خبر پاڼه کې ویلي چې هند نړۍ پر مخ تر ټولو زیات نفوس لرونکی هیواد دی چې د روسیې واکسین ته اجازه ورکوي او زیاتوي. تر اوسه د نړۍ شاوخوا 40 هیوادونو چې د نړۍ د ټول نفوس 3 میلیارد وګړي کېږي، د روسیې د سپوتنیک وی واکسین تطبیق ته اجازه ورکړې ده. هند تر اوسه د دوه منظور شوو واکسینو څه باندې 100 میلیون ډوز خلکو ته ورکړي دي. د روسیې د پانګونې دغه خصوصي صندوق دغه راز ویلي چې د هند فارمسي یا درمل جوړولو له 5 کمپنیو سره یې قراردادونه کړي چې د خپل وګړو او هم له هیواده بهر صادرولو لپاره په کال کې د سپوتنیک وی واکسین څه باندې 1.5 میلیون ډوزه تولید کړي. د صندوق ویلي هند چې د نړۍ د واکسینو ستر تولیدونکی دی، د سپوتنیک واکسین ته د پراختیا ورکولو په برخه کې د فارمسي کمپنۍ ستراتیژیک شریکان کېدای شي. په هند کې په ورځني ډول د کورونا له امله د مړو شوو کسانو او پرې د اخته کېدونکو شمېر بې ساري حد ته رسېدلی. د هیواد په تیرو 40 ساعتونو کې پر کورونا وایروس د نږدې 170,000 کسانو د اخته کېدو او 940 کسانو مړینې ثبت کړې دي. لکه چې دغه وبا په هند کې خپره شوې، تر اوسه 1.5 میلیون وګړي پرې اخته شوي او له 170,000 زیات کسان هم ترې مړه شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په پښتنو کې په ځانګړي ډول د لوی پټاپ خلکو کې پړونه یا ټکرای چې په اصل کې اشاره شوه ته د ډیر درناوی ورته د لوی پټیا فرهنګیان وایي کله چې د دوو لوریو کلیو قومونو او خیلونو ترمن داسې شخړې یا ستونزه پیدا شي چې درولې ستونزمن وي، نو کده دې شخړې په منسته شزه ورخلې بیا څوک د یو بل په وړاندې لاس نه وچتوي او ل شخړې لاس اخلي. په دې اړه پام وکړئ. د راپورت
په پښتنو کې ګڼ دودونه داسې دي چې نه یوازې ورڅخه سرغړونه نه کوي، بلکې درناوی ورته لري. د دې دودونو څخه چې تر اوسه په خپل هماغه پخوانی قوت پاتې شوی، یو هم پړونه یا ټکرای دی. پړونه یا ټکرای په پښتني دودونو کې د ښځو د عزت او درنښت سمبول بلل کیږي او هر څوک یې درناوی کوي. لیکوال او ژورنالیست زاید شاه انګاروایی که د دوو جانبو لخوا سخت ستونزه هم وي چې ښځې ورته پړونه یا ټکرۍ وغوړوي، دوی له خپلو غوښتنو تیریږي.
لکه څه ډول چې یوه ټولنه عقیدوي سپېڅلتیاوې لري، همداسې زموږ کلتوري او ملي ارزښتونه دي چې یو د هغې جملې نه زموږ دا پړونه دی، ځکه دا زموږ د مور څادر دی، زموږ د خور څادر دی، زموږ د اورندارو څادر دی. او دلته یو بل خاص دود چې دی که ډیره سخته مسله هم وي، کله چې خویندې که د دو قومونو ترمنځ لانجه وي، جګړه وي، که د دو کورنۍ ترمنځ سخته نښته وي، کله چې زموږ خویندې دا پړونی دوی ته غوړوي یا ټکرای ورته غوړوي، هغه دوه قومونه هم په خپل منځ کې جګړه نه کوي یا دوه کورنۍ هم جګړه نه کوي.
د پکتیا ولایت یو تن خبریال او لیکوال نیاز الله اصل وایي د پښتنو په فرهنګ کې د پړونی ارزښت ډیر دی.
ډیر کله په دعاګانو کې هم لویان خپل کورنۍ ته داسې خطاب کوي چې خدای دې سرتوري مکه، پړونه یا ټیکرای په لویه پکتیا کې کچیرته دوه قبیله دوه اشخاص نه نیولې بیا تر قبیلو تر قومونو پورې هم لوی شخړې هم ولري، دغه دواړو ترمنځ کچیرته یو ښځه چې په سر پړونه وي او دغه راځي د دوی ترمنځ وقی کیږي که ځینه خپل پړونه دوی ته واسطه کوي خپل جګړه دروي، حتی د دوی ډېرې لوی لوی ستونزې د همدغه پړونې د احترام په اساس باندې حل شوي دي اول او حل کیږي.
د خوست یو بل شاعر او لیکوال نواب مرزای وایي کله چې د پښتنو په منځ کې مرګ او درد پیښ شي نو په ننواتو کې د نارینه او په خوا کې ښځې هم ځي او مقابل لوری یې عزت کوي. دای زیاتوي پړونه او ټیکرۍ په پښتني ادب او فرهنګ کې ځانګړی ځای لري.
کله چې پښتانه په خپل منځ کې سره ووژني ننواتې ورځي مورګانې ورولي او هغه مور چې ورغله هغوی بیا د خپل ټکري سر نه لري کې په غاړه کې واچوي نو مړی ورته وبخي. ټکرا پړونه او ټکرای چې موږ شاعران او نور دیبانو دا په ډېر درنښت سره په خپلو شعرونو کې په خپلو لیکنو کې دوی لیکلی دی تمثیل کړی دی.
د فرهنګیانو په وینا په کوم ځای کې چې ټکرای او پړونه وي پښتانه په هغه ځای کې ډېر درون چلند کوي، چوپ پاتې کیږي او حتی که ښځه خپل مقابل جانب ته هر څومره بد رد ووایي بیا هم څوک څه نه وایي او له حیا نه د شخړې ځای پرېږدي. همدارنګه که ښځې د منازعې اړخونو ته ټیکری ورمخېته کي هغوی ځکه فورا غلي کېږي چې بیا نورو خلکو ته سپک او بې پښتو معلومېږي.
نن په کابل کې افغان سکانو د ویساک مذهبي مراسم یا اختر ولمانځه، خو دوی وایي په نورو کلونو په پرتله سرشنې مراسم کمرنګه وو. علت جګړه او ناامني شول شوي چې اکثریت افغان سکان او هندوان بهر ته کوچېدلی دي. په دې اړه پام وکړئ. د راپورت
بسیار غمنگیز هم بود برای ما، خو چون که شرایط هم جواب نمیکنه.
په کابل کې میشت افغان سیک سونی سنگ خوشی نیدی وای سگنه ویساک خورا کم رنگه و په دغه مراسمو کې یوازې دیرش تر سلویختو پورې افغان سکانو ګډون کړی و. نموړی ازادي راډیو ته ویل امنیتي ګواښونه او ناامنۍ لامل شوی چې اکثره سکه کورنۍ بهر ته کډه شي.
ما امروز روز اوله ویساک مو
نن د ویساک لومړی ورځ بچي موږ ون منځله په خوښنۍ سره چې خلک ډیر کم وو. خوانیو کلونو کې به موږ دا جشن شپږ تر اتو ورځو پورې منځ چې زرګونو کسانو به پکې ګډون کاوه، خو نن سهار مو تر څلوېښتو پورې کسان راټول شو او مراسم مو ترسره کړل. په دې کې هم اکثره مسافر وو او یوازې د څو کسانو کورنۍ دلته اوسېږي.
پای نفر یا دا نفر دیگه که فامیلشان کته شون د اینجا بود.
سونی سنگ وایي د ناامنیو ترڅنګ مذهبي تبعیض بل ستونزه ده چې اکثره دوی ورسره مخ دي. نوموړي هیله وښوده چې په افغانستان کې سوله ټینګه او ټولنیز توپیرونه له منځه ولاړ شي. بهر میشتی افغان دیا سنگ انجان د هند په نوې ډیلي کې د مسافرت ژوند تیروي. د پوخ کوډه کستر ګسره سوړ اسویلې کوي وای ویساک خپل وطن او وطنوالو سره خوند کوي، خو وس له وطن نه لري ژوند کوي. دیا سنگ انجان د جلال آباد د سلطانپور د چینه کیسه کوي چې په زرګونو خیمه بدریدلې او دا جشن به دوی منځه
مونږه دا پرتمینه ورځ یعنی د ویساک اختر په ډیرو شاندارو مراسمو په خپل وطن کې منځلو، خاصتا د جلال آباد په سلطانپور کې چلته و چینه د چشمه صاحب په نوم یادېږي. هلته به په زرګونو خیمه درېدلې او دا پروګرام به وبرز منزل کېدو، لیکن بدبختانه چې اوس مونږ مهاجر یو نه تنه په هندوستان کې بلکې د نړۍ په بیلو هیوادونو کې سره خوارو ور یو او دا ورځ مو د مهاجرت په شپو ورځو کې لمانځو.
انجن وای د مهاجرت شپې ورځې ورته سختې تمامېږي او د داسې ورځې په تمه ژوند کوي چې وطن ته سوله راشي.
د وطن یادونه مو زوروي، باور وکړئ ډیر مو زوروي. بس لالانه دا هیله لرو چې سوله را باندې پرزو کی ته تو بیرته د خپل وطن په خړو کوڅو کې بیا د خپل ټولو افغانانو خوندورونو سره یو ځای د مبارک ورځې ولمانځو او بیا په یو دسترخوان سره راغون شو او دا نیک ورځې اختر ویساکی دیوالی او داسې نورې پرتمینې ورځې په ګډه سره ولمانځو.
په دې ورسېو کې ډېرې افغان سکان او هندوان له هیواده بهر کډوال شوې دي. اوس په ټول افغانستان کې د هندوانو او سکانو شمیر د ګوتو په شمیر دي. د ناامنیو ترڅنګ توپیري چلند بل هغه ستونزه ده چې افغان هندوان او سکان یې اندېښمن کړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار سورز مخکی ازادي رادیو سره په یوه ځانګړي تصویري مرکه کې ویل چې دا توپیری چلند زورون کې دی او باید خاتمه پیدا کړي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
څلور په جواب ډیر شته کې شوې لاند خبرونه لسمت څاروان نور.
د افغانستان د ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش ته ملي مصالحې د عالی شورا د طرحو د توحید د کمیټې لوري پر وړاندې شوی مسودې انتقاد وکړ او هغه نیمګړی وبلله. د پرخپل فیسبوک پاڼه لیکلي په دې مسوده کې د ولسمشر او دولت طرحه له پامه غورځول شوې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت په پیغام کې یو ځل بیا پر طالبانو شخ وکړ چې له چکو لاس واخلي او اوربند وکړي. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په یو پیغام کې له طالبانو پوښتنه وکړه چې تاریخوالې بس کړي. د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې ل خپل امریکایي ساری انټونی بلینکن سره په دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان د سولې پر پروسې او په دې برخه کې په استانبول کې د دایره دونکو کانفرنس په باب ګټوري خبرې کړې دي. پر ایران د اروپای اتحادیه د بشری حقوقو د بندیزونو له اعلان څو ساعته وروسته ایران له اروپای اتحادیه سره خبرې وزندولې. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې ترکیه ته د وسلو د صادراتو جواز په بشپړ ډول لغوه کړ. د روسیې د اپوزیسیون د بندي مشر الکسی ناوالنی ډاکټر په دې خاطر جریمه کړل شو چې تیرونه یې هڅه وکړه چې ناروغ ناوالنی سره په محبس کې وویني. د کرملین دا منتقد له مسکو د باندې بندي دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د کندوز پولیس وایي دوی تیر کال د دې ولایت په کچه څه باندې 1500 تنه د بیلابیلو جرمونو په ارتباط نیولې دي او لومړنۍ په لټون او چرونو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. خو بیا د کندوز یو شمېر اوسیدونکو وایي د مجرمانو نیول هغه وخت د امنیت تضمینولو په برخه کې مهمه ده او خدمت تمامیدای شي چې پر مجرمانو په جدي توګه قانون پلی شي. لدې ډلې نقیب الله احمد صاحب وایي
موږ په دې باندې ډېر زیات خوښ یو چې دا خلک وو وسنی ولسمي دي باید قانوني او عدلي مراجع سړي غوي د خانه باید دوی ته سزا شدې مجازات سی او بیا د پیسو په مقابل کې یا نور رشوت او واسطه په مقابل کې بیرته خوشی نسی سو بیا د غندې خدي د خاريان ترمن سړي دا بیا راتازه نسی او موږ
د ساجر ورو پر روانه خبرونه کې وډاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو. همدارس نیمه نړۍ د میرمنو پروګرام درو چې په دې پروګرام کې لزیجون روسه د میرمنو د وزن د زیاتوالي مسله چیرل شوې ده. خو ستاسو روژې مبارک میاشته په ارتباط یو مطلب نن